ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې نه بجې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نومونو ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ یوه سنی او بله شیعه ده پنځه اویا کسان ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نر سره له رسنیو سره مخامخ کړه چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغې نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان ټیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټله او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوو لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویم نیمای کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوي لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وې افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبې بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې نه اتیا منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر یو دیرش چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل. ستې لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالمالک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازینی افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې یو سل څلور نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی راسره غږېدلې. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم د فوتسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبه په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي او که سیالي وبایلل نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالي د روان سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15مې خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فاینل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوتسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، 8 درجې مخکې تګ یې کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سلسلور نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ 10 درجې مخکې تګ یې کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8م مقام ته رسیدلی دی. د ورده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکخ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په روغتون کې د خپل پخې د خنګري عملیات ترسره کړی دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو نه یو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپی شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې ده. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدل چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو تر منځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د لدې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیئنز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میون اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یو لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی، هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 180 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو، هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی، بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي، هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په دریم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولې دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په 3 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوه گروپونو سره ویشل شوی دی. په الف گروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلی افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخوالې دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه را ساوث افریقا دریم سیالي له ویسټ انډیز سره، هندستان څلورم لوبله نیوزیلند سره، استرالیا پنځم لوبله سریلانکا سره، بنگلاديش شپږم لوبله انګلستان سره، هندستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږم نیټه سیالي تر سره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتم سیالي تر سره کوي، انګلستان به نهم سیالي له سویل افریقا سره وکړي، استرالیا به لسم لوبله نیوزیلند سره وکړي. د سویل افریقا او سکاٹلند ترمنځ یو لسم سیالي تر سره کیږي، هندستان له سریلانکا سره دولسم لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسم لوبه لوبي، استرالیا او پاکستان څوارلسم سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسم سیالي کوي، بنگلاديش او ساوث افریقا شپاړسم لوبه لوبي، انګلستان له سکاٹلند سره ولسم لوبه تر سره کوي، هندستان بل استرالیا سره اتلسم لوبه وکړي، پاکستان بل نیوزیلند سره نونسم او شلم سیالي به د ګروپی پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړی نیټه ولسم د اکتوبر او دویم نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجه په لوبغالي کې وي. د ولودا چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا آزاد ریډیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونی کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. نور په مرکې کې واورئ.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده، او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجه کې وو او د شارجه کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجه کې د شارجه غونټه پچونو باندې یا په هغه کم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او دسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ د پاره دس یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکوي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزل اکبارو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجه غونتې په پیچونو باندې په درېو اړو میچونو کې ساتل، واقعاً د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږیږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. تر اعظم ګربز ته، ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوث افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی، یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. آسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرزلیږي او د بالینګ برخه کې هم پرزلیږي او د فیلډنګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر یازسن او مالک کې څوک د دې تشه ډکول حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا ویلري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک تر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وی. خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بیله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه سي ډېر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی سي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هم رانه دی، دا ستونزه څنګه حلیدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې کومګه وګورو، د منګا فوکس او کنسنټریشن، تر څومره وخت پورې منګا تمرکز کولای شو، دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دا یو شی چې په ګوربس کې تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نزلیږي، دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي. ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته، کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې، بیا سده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغ زیاده سده مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پخ وکړو، دغه ځای کې په کار دسي په دغه شیانو باندې. دا شیان سي دي باید ګوربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت وکړي.
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله، دا لوب لړۍ څنګه و؟ د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګیا دی، د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجيب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نیو بال باندې، لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان ثابت کړ. بالکل، د دو پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، ده په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، ده په بیټینګ باندې، ده په فیلډینګ باندې، ده په ذهني آیډیاو باندې، ده په هغه مورال، او دته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه موږ نه د سپمولای، او نن چې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداد کرکټران لري او را روان دي، سلیغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
ها هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا دی بیټینګ دی برخي دی هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي دی زیات ضروری دی کچه ته دی هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومه سولې او پاغزه کې دی زیات تمرینات وکول او ما خپل رول سدا دی زیات تمرین ک نو یکینسته سې منګه دی بیټینګ برخي کې دا نور څومره لوبغاړي سدي دی د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلی
ورسته پښتنه مدا د افغان لوبډله چمپینز ټروفی ته تیارې کوي کوم برخو کې ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل په کومګه د چمپینز ټروفی او ګورو چمپینز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د هټ ډټ یا د خیرنی او رو ک بالران وو ونلري نو الته دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان سته هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د منګه سروایو کې خو د منګه اخري اورونه سیدي دا ډېر زیات ضروری دي چې دا باید د دا به ډېر زیات تمرین سي چې منګه زړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو دوم د منګه بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په ماغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی تر سو د یو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل د بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سي سی لاندې را نسی نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداری ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ونیزه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پترنگ پترنگ وستونا تا پترنگ پترنگ وستونا پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی